دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر من اوریدونکو دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه پیل شوې زه ګالیا رانا نورستانه يم په مکړی په سر کې د خبرونو لنډیسته
د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د طالبانو له یو زندان څخه 14 زندانیان خوشی کړی دی. د ملګرو ملتونو تازه راپور په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د ډېرېدو خبر ورکړی دی او د عراق په مرکز بغداد کې د څلورو ورځو مظاهرو له امله تر اوسه 42 کسان وژل شوي دي.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست وی ټاکل شوی د شنبې په ورځ به د څلور دېرش ولایتونو څخه ټاکنیز مواد بیرته دغه کمیسیون مرکز ته ورسول شي.
زه فکر کوم چې د دوو درو ولایتونو انتقالات به همدانن پای ته ورسیږي.
په بهرنی خبرونو کې ولسمشر ترامپ د دیموکرات ګوند لخوا د هغه ضد مؤاخذې د جریان په اړه وایي چې هغه په حق دی.
Because it's all a fraud and because I know that I'm right.
دا ټول چل دی نو زه که زه پوهیږم چې په حق یم. زه د امریکا خلکو لپاره خپله وظیفه په ښه توګه سرته رسوم.
په خبرونه کې دا او نور رپورټونه هم لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او سمیع الله جلال زه وړاندې کوي.
السلام علیکم. پاموکری د ورځی مهم خبرونه ته د افغانستان دفاع وزارت وی په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه 14 زندانیان خوشی شوي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان نن جمعه امریکا غږ ته وویل چې دغه زندانیان پرون شپه د کومندو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال د نهر سراج ولسوالۍ په دین محمد کلی کې د طالبانو له زندان څخه را خوشی شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې را خوشی شوي کسان ټول ملکي وګړي دي چې له څه وخت را په دې خوا طالبانو نیولي وو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې د مخه افغان ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال لسګونه زندانیان د طالبانو له زندانونو خلاص کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تر دې مخکې امریکا غږ ته ویلي وو چې په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له 11 زیات زندانونه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال مات شوي او 400 زندانیان چې ملکی او پوځي کسان پکې شامل وو خوشی شوي دي. تر دې مخکې یو نما د طالبانو په زندانونو کې له زندانیانو سره د طالبانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه خو طالبانو د یو نما راپور رد کړی دی. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د هلمند د پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ د دی حاجی سیمې اوسیدونکو وایي وسلوالو طالبانو پرون شپه پر یاد کلی تر برید وروسته د سیمې 15 دیش ځوانان له ځان سره ناڅرګند ځای ته وړي دي. دوی نه پوهیږي چې طالبانو یاد کسان په کوم جرم له ځان سره وړي دي. د خواجه عمری ولسوال احمد ضیا یعقوبی نن جمعه د یاد خبر په تایید سره امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو طالبانو یاد کسان د غزنی په رشیدان ولسوالۍ کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو ته وړي دي. نوموړي زیاته کړه چې تر دا مهاله د یادو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نه لري خو زیاته یې کړه چې د سیمې د قومي مشرانو او سپین ژرو له لارې د خلاصولو هڅې پیل سوي دي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي خو د غزنی د ولایتي شورا یو غړی حسن رضا یوسفی وایي چې طالبانو یاد کسان په دغه کلي کې د دوی پر ضد د درېدو له امله له ځانه سره وړي دي. د دغې سیمې اوسیدونکو روان اونۍ د بې پیلوټ الوتکې د برید په غبرګون کې چې 15 ملکیان او یو شمیر طالبان هم پکې ووژل سول د طالبانو پر ضد راپورته سول.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په هکله په تازه راپور کې ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3500 ماشومان وژل شوي او 9000 نور ټپي شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ماشومانو پر ضد دغه سرغړونې د اندېښنې وړ ګڼلې او ویلي دي چې لا هم په دې وسلواله جګړه کې ماشومانو ته تر ټولو ډېر زیان رسیږي. په راپور کې ویل شوي چې د 2015 کال څخه نیولې تر 2018 کاله پورې د تقریبا 2600 ماشومانو وژل کېدل تایید شوي چې د دې نېټې نه د څلورو تیرو کلونو په پرتله پکې 2.7% زیات والی راغلی دی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د وسلوالي جګړې او ماشومانو د وضعیت په حقله په خپل څلورم راپور کې ویلي چې اکثریت ماشومان په جګړو د جګړې د وخت د پاتې شویو ناچاودېدلو موادو په چاودنو او هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ویلي په دې په ځانګړي ډول اندېښمن دی چې د حکومتي او د حکومت د طرفدارو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ماشومانو مرګ ژوبله ډېره شوې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 43% کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې وسلوالي ډلې او 10% کې حکومتي ځواکونه ملامت دي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې اکثریت ماشومان د طالب جګړه مارانو وژلي، خو په ماشومانو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې بریدونه هم په تیرو څلورو کلونو کې زیات وو.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ساوري. د عراق امنیتي ځواکونو نن جمعه په بغداد کې پر هغو مظاهره کوونکو ډزې کړې دي چې د څلورو ورځو راهیسې د بیکارۍ، کمزورو عامه خدمتونو او فساد پر ضد راغونډ سوي دي. د اف پی خبري اژانس یو خبریال رپورټ ورکړی چې امنیتي ځواکونو د هوایي ډزو پر ځای مخامخ په مظاهره کوونکو ډزې کړې دي. هغه ویډیوګانې چې د مظاهرو څخه اخیستل سوي ښکاره کوي چې مظاهره کوونکي له ډزو سره سم تشتی. تر اوسه د جمعې د ورځې د مظاهرو د تلفاتو رپورټ ورکړه سوی نه دی، خو د څو ورځو راهیسې په پیل سو مظاهرو کې 240 کسان وژل سوي دي.
جرمنی نن جمعه د بریتانیا د حکومت له هغه اقدام هرکلی وکړ چې د اروپایي اتحادیې نه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ د بنبست د ماتولو لپاره کړی و. هغه څه چې د بریتانیا لومړي وزیر بورس جانسن د لومړني وړاندیز په توګه معرفي کړی دی. د جرمنی د لومړي وزیر ویان دا تایید کړی چې میرمن مرکل له جانسن سره په ټلیفوني خبرې کړي او هغه په دې اړیکه کې د اروپایي ټولنې د اجرایي کمیسون لپاره دا خبرې مهمې بولي. ښاغلی سټیفن سیبرت وویل د بریتانیا لخوا د دې وړاندیز جوړول یو مهم ګام و، خو زیاته کړي چې هر ډول قرارداد باید یو واحد مارکیټ او د آیرلند او شمالي آیرلند ترمنځ په پوله کې د قیوداتو لامل نشي. ډیری اروپایي چارواکو روښانه کړی چې د بریتانیا د لومړي وزیر وروستی وړاندیز ټولې اړتیاوې په ځان کې نه دي رانغښتي. د جرمني دغه چارواکي وویل له قرارداد پرته د بریکزټ د هیڅ چا په ګټه نه دی، خو هغه زیاته کړه چې په هر ډول جرمني دې حالت ته په چمتووالي بوخته ده.
د هنګ کانګ اجرایه مشر کاری لام په وروستي اقدام کې مظاهره کوونکي د ماسک له اغوستلو څخه مانا کړی دی. میرمن لام دا بندیز نن جمعه اعلان کړ او د څلورو میاشتو راهیسې د حکومت ضد مظاهرو په لړ کې د تاوتریخوالو زیاتېدل وغندل. کاریلام وویل نوی قانون به د ماسک اغوستونکو په وړاندې محدودیتونه پیدا کړي او له پولیسو سره د هغو پارېدونکو مظاهره کوونکو په وړاندې مرسته وکړي چې مخونه پټوي. د هنګ کانګ د اجرایه رئیس له دې اعلان څخه مخکې په زرګونو مخ پټو مظاهره کوونکو د هنګ کانګ په مرکز کې د مظاهرې په کولو د پراخې دیموکراسي او ازادۍ غوښتنه وکړه. په ماسکونو کې به محدودیت د شنبه په ورځ پلیسي او هغه کسان به مخ نسی پټولای چې په غیر قانوني غونډو کې راټولېږي. ماسک یوازې د قانوني اړتیاو لپاره اغوستل کېدای سي. میرمن لام ویل دا به د قانون لپاره د مقننه قوې ته هم مراجعه وکړي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د روسیې او چین اړیکې د دوړخیز اعتماد او همکارۍ په برخه کې بې ساري حد ته رسیدلې دي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون د سوچي په ښار کې د یوې غونډې پر مهال وکړې او ویل چین او روسیه به د دواړو هیوادونو د ودې په برخه کې خپلې اړیکې نورې هم پراخې کړي. ښاغلی پوتین وویل چین او روسیې د الوتکو، هلیکوپترو او اټومي برخو په ګډون په ګڼ شمېر نورو برخو کې هم خپلې همکارۍ پراخې کړې دي. هغه زیاته کړه دا دوه هیوادونه به په راتلونکي کې د هوایي چلند او نظام می ټکنالوژي په برخو کې هم خپلې همکاري زیات کړي. د روسي جمهور رئیس زیاته کړه د دوی همکاري او ملګرتیا د چا پر ضد نه ده، بلکې دا همکاري تل مثبته او د دواړو لورو د ګټو لپاره ده. او وروستای خبر د امریکا، بریتانیا او استرالیا فیسبوک کې خلکو شخصي پیغامونو ته د لاسرسي غوښتنه کړې. د دوغو درې هیوادونو چارواکو د فیسبوک اجرایوي مشر مارک زوکربرګ ته په ویلي کې ویلي چې د خلکو شخصي پیغامونو د لوستلو اجازه ورکړي. دغه لیک د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار، د بریتانیا د کورنۍ چار وزیري پریتی پیتل او د استرالیا د کورنۍ چارو وزیر پیټر ډیټون لیګل چی پکې د ټولنیزو شبکو د اپلیکیشنونو په ځنګړې توګه فیسبوک نه غوښتنه شوی چې دولت ته د ضرورت په وخت کې د خلکو د شخصي مسیجونو د لوستلو اجازه ورکړي. خو فیسبوک د پنځشنبه په ورځ د خپلې پریکړې دفاع وکړه، ویلي چې خلک حق لري محرمې خبرې هماغسې محرمې پاتې شي. دغه کمپنۍ زیاتوي چې د ضرورت په وخت کې تل له ګڼو دولتي ادارو سره همکاري یا مرسته کړې ده. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې فیسبوک هڅه کوي چې د اطلاعاتو محرم ساتلو له دغه ټکنالوژۍ څخه په مسنجر او انستاګرام کې هم کار واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ څخه تازه خبرونه اوریدل. او اوس هم د خبرونې لمړی رپورت. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوې د شنبه د ورځې تر پایه به د څلور دېرش ولایتونو څخه ټاکنیز مواد بیرته دغه کمیسیون مرکز ته ورسول شي. په ورته وخت کې د ټاکنو د څار ادارې د ولایتونو څخه مرکز ته د ټاکنیزو موادو د لیک له بهیر خوشحاله دي. په مکړې په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورټ ته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست نن د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د پنځشنبه تر ورځې د ویش ولایتونو څخه د رایو د پایلو او بایومټریک دستګاو په ګډون ټول ټاکنیز مواد دغه کمیسیون ته رسیدلي او تمه ده چې د پاتې و نورو ولایتونو څخه به هم دا مواد د شنبه تر ورځې پورې راوړل شي.
زموږ انتقالات څو ولایتونو کې پاتې و، لکه فرا، همدارنګ غور، بادغیس، جوزجان، فاریاب، غزنی او بغلان. د دغه ولایتونو انتقالات هم فعلا د سهار رئیس پیل دي. زه فکر کوم چې د دوه درو ولایتونو انتقالات به همدانن پای ته ورسیږي، شاید د نن شپې تر پایه پورې او یا د سبا ورځې په جریان کې نور دغه د اساس موادو انتقالات په څلور دېرش ولایتونو کې پای ته ورسیږي، مرکز ته انتقال.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه چارواکي وایي چې د حساسو موادو د لیک د بهیر په بشپړېدو به د کمیسیون د شنبه د ورځې د ټاکنو په اړه معلومات خلکو سره شریکي. هغه ویل چې په دې معلوماتو کې به د شنبه د ورځې د رای ورکوونکو د شمیر او د بایومیټریک دستګاو د ممکنه ضایعاتو په اړه هم خلکو سره معلومات شریک شي. تیر ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د شنبه د ورځې د رای ورکوونکو شمیر په اړه رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل. د دغو معلوماتو له مخې د تل شپږمې ورځې په ټاکنو کې 2,615,000 او 390 تنو په څلور دېرش ولایتونو کې د رای شونې په 4,000 او 640 اتیا مرکزونو کې خپلې رای کارولې وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې د رای شونکو شمیر 2,515,000 او 445 تنه ښودلی و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهالوېش له مخې د جمهوریت سره ټاکنو د پیلو اعلان لپاره د تلې ویشتمه ورځ په پام کې نیولې ده. د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت سره د ټاکنو په ورځ د ممکنه سرغړونو په اړه 4,500 شکایتونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دغه شکایتونه د پلاټول لړۍ په مرکز ولایتونو کې پیل شوې ده.
شکایتونه د جرایمو په اړه دي، د تخطیو او د تقلبات په اړه دي، مختلف دي. اوس لږ وخت ده چې موږ د تصنیف بندۍ او د کټګوري کولو په درشل کې یو.
د ټاکنو د قانون له مخې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې دغه شکایتونه د پلاټین لپاره 15 ورځې وخت لري. د ولایتونو څخه مرکز د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر د ټاکنو سار د ادارو لخوا څارل کیږي. دغه ادارو چارواکي وایي چې تر اوسه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لیک بهیر سره له احتیاط څخه کار اخیستی دی. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي نن د جمعې په ورځې هم دا بهیر د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې څارلی دی. هغه ویل د بدخشان ولایت څخه نن چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته کوم صندوقونه راوړل شوي هغه د ولرسونو له امله د کمیسیون لخوا قرنطین شو.
نن موږ کوم خاص مورد نه لري، فقط دا چې د بدخشان ولایت کوم صندوقونه چې راغلي وو هغه کړنلار داسې حکم کې چې تر چې مواد راځي باید موږ سپین مسؤول کس هم صندوقونه سره وي. وایي چې په دې چې نن هغه مسؤول کس له تاریخ څخه د دوه تنو پانه او د حکومت او د پارلمان کوم غړی هغه مسؤول کس ته اجازه نه ورکړي، نو په موږ دلیل باندې کمیسیون دا صندوقونه قرنطین کړي دي. نور کوم خاص مورد نه وو. له کار څخه موږ په دې کې چې لیدل کېږي موږ تاسو راځي خو ولې موږ ازاديان د سارن برخه محدوده شوی دي او هغه ازاديان چې په خاطر لودي موږ د سارن برخه کې د پارلمان چاکنه کې هغه نه مخته هغه نسته او موږ دغه اندېښنه د کمیسیون څخه شکایت ده. هیله مند چې دا زوبر کلسی او دغه محدودیتونه لري.
د افغانستان جمهوریت په ټاکنو کې اتلس نوماندان ولاړو چې بیا د ټاکنو په ورځ د دیارلس نوماندانو ترمنځ سیالي ترسره شو. د ټاکنو بهرني او کورني څارونکي وایي چې د تلې شپږمې ورځې په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلونه ویلي چې له نافذه قوانینو څخه د خلکو د آگاهی لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دوی په وینا دا کار په ټولنه کې د جرایمو د کچې د راټیټېدو لامل ګرځي. په همدې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور رالېږلی دی.
ورشتم مدا حکم کوي چې د افغانانو ترمنځ هیڅ ډول تبعیض او امتیاز وجود نه لري.
د پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد لزګونو هغو کسانو ته له قانون څخه د خبروي د اهمیت په اړه معلومات ورکوي چې په همدې موخه د اطلاعاتو او کلتور ریاست په قربتو په یوه سیمینار کې راټول شوي دي. د دې سیمینار ګډونوال ایوب جان خاطر آشنا راډیو ته وویل چې په هیواد کې له نافذه قوانینو څخه د ټولنې د وګړو خبرېدل او پوهېدل په ټولنه کې د سولې او ثبات په ټینګښت او پایښت کې مرسته کوي.
د ځوانانو رول په د سولې په راتلو کې د قانون له لارې ډېر په ښه توګه تنظیمیږي. کله چې په قانون باندې یو څوک پوه نه شي، هغه د ښه او بد توپیر نه شي کولای. کله چې د ښه او بد توپیر ونه شي کولای، هغه د سولې په اهمیت باندې نه پوهېږي، ارزښت باندې نه پوهېږي. همدغه دی چې قانون باندې پوهاوی تر ټولو اعلی او اوله درجه ضرورت دی.
په ټولیزه توګه په افغانستان کې د ټولنې زیاتره وګړي د هیواد له نافذه قوانینو څخه لږ او یا هیڅ معلومات نه لري. په داسې حال کې چې له قانون څخه ناخبري عذر نه ګڼل کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت استازی متی ورحمان کریمی وایي چې پر قوانینو د خلکو د پوهولو هڅې پیل کړي. د هغه په وینا دا په ټولنه کې د جرمونو کچې د راټیټېدو باعث هم ګرځي.
هدف معینت امور جوانان سهم ساختن جوانان در پروسه های ملی و تطبیق برنامه ها می باشد. این جوانان اگر در از قوانین آگاهی پیدا کنند و با ملت و دولت خود هم کار باشند، ما می توانیم که یک دولت خوب و یک ملت خوب داشته باشیم و کشورم به طرف صلح و امنیت پیشتر خواهند رفت.
هغه وویل دا پروګرام چې د هیواد په کچه تطبیقیږي له قوانینو څخه د خبروي لپاره د ورکشاپونو، سیمینارونو او غونډو زمینه مساعدوي. د ده په وینا د دغه پروګرام اکثریت ګډونوال ځوانان جوړوي. د څېړونکي نجیب الله واسق په وینا له قوانینو څخه خبرېدل نه یوازې د انسانانو له حقونو څخه د نقض مخنیوی کوي، بلکې د غربت، فقر او نورو اجتماعي ستونزو په لمنځه وړلو کې هم مهم رول لوبوي.
یو انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، هغه باید خپل قوانینو نه خبر شي او د هغې په رڼا کې هغه حقوق چې لري هغه هم ترلاسه کړي او هغه مسؤلیتونه چې د خپلې ټولنې او د خلکو په وړاندې لري هغه هم سرته ورسوي.
نوم یې حمیدالله لکنوال ده. خارجي هیوادونه هلته ټول خلک قانون باندې آگاه دي. ټول خلک نن قانون ته احترام لري. هغه ملکونه ډېر په مخ لاړ دي. کوم ملک چې قانون نه وي، خو مثال په افغانستان کې زورواکي ده، قانون ته احترام نشته، ډېر بدبختۍ لامل ګرځېدلې ده.
سره له دې چې په تېرو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې له قوانینو څخه د خلکو د خبروي لپاره بېساری عامه پوهاوی شوی، خو بیا هم په دغه هیواد کې له قوانینو څخه د خلکو ناخبري ته د یوې ستونزې په توګه کتل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او سم نزو امریکا خواته. د نیویورک تایمز ورځپاڼې لیکلي چې د اروپایي ټولنې لپاره د امریکا سفیر کوردن ساندلند او د اوکراین لپاره د امریکا استازي ګیرت واکر کارت والکر د اگست میاشتې په یو رپورټ کې له هغه هیواد څخه غوښتي و چې د دیموکرات کاندید جو بایدن په اړه پلټنې پیل کړي. دغه خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې په واشنگتن کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د مؤاخذه کېدو لپاره هڅې ډېرې شوې دي. پام وکړئ په دې هکله دې رپورټ ته.
والکر د پنجشنبې په ورځ وروسته تر هغه د استازو مجلس د اړوندو کمیټو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې یو اف شاګرد د جمهور رئیس ترامپ پر خلاف په یو رپورټ کې د هغه نوم یاد کړی و. د دغه رپورټ پر اساس د امریکا جمهور رئیس د اوکراین له جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکي څخه غوښتي وو چې د بایډن او د هغه د زوی هنټر بایډن د فساد په اړه چې د اوکراین د ګاز د یو شرکت د مدیره هیئت غړی و پلټنې پیل کړي. جمهور رئیس ترامپ د پنځمه په ورځ له چین څخه وغوښتل چې په هغه هیواد کې د هنټر بایډن د پانګا چونې د هغه وخت د یو پلان په اړه پلټنې وکړي چې پلار یې د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال و. جمهور رئیس ترامپ د مؤاخذې د پلټنو پر سر لا دیموکراتانو سره د جدي لانجې لاره غوره کړې ده.
Because it's all a fraud. And because of that, and because I know that I'm right.
دا ټول چل دی، نو ځکه زه پوهیږم چې په حق یم. زه د امریکا خلکو لپاره خپله وظیفه په ښه توګه سرته رسوم. زه د ژوند له هغه ډول سره ډیر خوشحاله یم چې تیروم.
دا کانګرس دیموکرات غړي د ټرمپ پر هغو تلیفوني خبرو چې د یو افشاګر له خوا یې شکایت شوی تمرکز کوي، چې پکې د اوکراین له مشر څخه د ولسمشرۍ د دیموکرات سیال جو بایډن د یو ناوړه عمل د لټولو غوښتنه شوې ده. دا ساسو ته مجلس دیموکرات غړي ایډم شیف وویل
to try to effectively coerce a foreign leader
د خپل کمپاین په ګټه زموږ په ټاکونو کې د مداخله لپاره د هغه بهرني مشر د اړ ایستلو هڅه د فساد څخه یو ډک چلندې چې د پوځي اقتصادي ډیپلوماټیکو او نورو مرستو لپاره زموږ پر هیواد اتکا کوي.
ولسمشر ټرمپ د هر ناوړه عمل له ترسره کولو انکار کړی او دغه ټلیفوني خبرې هی بللې دي. خو حقوقي کارپو پال برمن وای چې دغه تورونه جدي دي.
The entire purpose and content of the call as released by the White House
د دغه خبرو ټول هدف د ولسمشر شخصي او سیاسي هڅو ته وده ورکول دي چې خپل سیاسي مخالفین ته زیان ورسوي. موږ له ځواک او واک څخه دغه ډول ناوړه استفاده هیڅ کله نه ده لیدلې.
دا مؤاخذې دغې لانجې همدا اوس د اټم د پلویانو او مخالفینو ترمنځ احساسات شدید کړي دي چې ښایي دا دواړو ګوندونو ترمنځ دغه درز لا ناوړه بڼه غوره کړي. دا بروکینګ سیډنیز مرکز ویلیام کالستن وای
The polarization is both increasing and deepening.
په دوو برخو د ویشلو دغه درس د زیاتېدو او ژورېدو په حال کې دی او څوک د حقیقت نه درکوي چې موږ به د میاشتو لپاره دغه ستونزې په اړه شخړه ولرو. زه ویره لرم چې دا به پر هغه اور تیل وشیندي چې همدا اوس بل دی.
خو جمهور رئیس ټرمپ له سیاسي جګړو سره ناشنا نه دی او راتلونکې جګړه د هغه د جمهوري ریاست ټاکونکې شیبه کېدلی شي.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمه په خبرونو کې د عراق څخه خبر لرو. د عراق امنیتي ځواکونو نن جمعه په بغداد ښار کې پر هغو مظاهره کوونکو ډزې کړې دي چې د څلورو ورځو راهیسې د بیکاری، کمزورو عامه خدمتونو او فساد پر ضد راغونډې شوې دي. د اف پی خبری آژانس یوه خبریال راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو د هوایي ډزو پر ځای مخامخ په مظاهره کوونکو ډزې کړې دي. تر اوسه د جمعې ورځې د مظاهرو د تلفاتو راپور ورکړل شوی نه دی، خو د څو ورځو راهیسې په پیل شویو مظاهرو کې 240 کسان وژل شوي دي. پام وکړئ په دې حکله دی رپورټ ته.
د پنځمې په ورځ په سلګونو کسانو په بغداد کې لاریون وکړ. امنیتي ځواکونو پر دغه لاریون کوونکو اوښکې بهونکې ګاز وکاروه. په لاریونونو کې د دوو پولیسو په ګډون 240 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. د ابوالقاسم په نوم یو لاریون کوونکی وایي
دا بندیزونو سره سره زه په خدای قسم خورم نه په شاکی مونږ خپل کوچنی حق واړو.
د خلکو حقونه لا معلوم نه دي، خو دا لاریون د عراق اقتصاد او کمزور حکومت پورې اړه لري. لاریون کوونکي دندې او خدمات غواړي. په 2018 کال کې عراقي ځواکونو په موصل کې داعش ته ماتې ورکړه. دوه کاله وروسته د پرمختګ په برخه کې نهیلي لاشته دی. عراق څنګه پرمختللی شي؟ په روانه اونۍ کې د سنی، شیعه او کورد استازو دا پوښتنه د لندن په چاتم هاوس کې مطرح کړه. د عراق د صدر اعظم سلاکار لید کوبا وای د داعش ماته یو مهم ټکی دی.
دلته توکمیز مسایل په لوړه کچه وو. هغه څه چې هغوی په موصل کې وکړل په متحرکه توګه په ختیځو ولایتونو کې پکې بدلون راغی. نن فکر کوم د ملي خوځښت لپاره بنسټ رامنځته شوی او ایجنډا بدله شوې ده.
د عراق په شمال کې کوردان هڅه کوي چې له عراق څخه ازادي واخلي. په 2018 کال کې د خپلواکۍ ریفرندم هم ناکام شو. د کوردستان د کورنۍ چارو وزیر کریم سنجاري وایي چې د عراق د حکومت بنسټونه لړزیدلې دي. کریم سنجری وای:
نحتاج فی العراق اولا
موږ د عراق د ټولو خلکو ترمن ملي پخلاینې ته اړتیا لرو. د عراق سنیان باید فکر وکړي چې دوی د عراق یوه برخه ده، د عراق د سیاسي پریکړو یوه برخه ده.
په عراق کې ستونزې پخوانی دي، خو نوی نسل غواړي چې پر مخ لاړ شي. په عراق کې 7 میلیونه ځوانان دي چې عمرونه یې تر 7 کلونو ټیټ دي. دا ځوانان د صدام حسین په حق نه پوهیږي چې پخوا څه رقم سیاسي وضعیت و. وحیدالله فیضی، د امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
او دا هم د خبرونې ورستۍ رپورت. د جورجیا پوهنتون څېړونکي وایي چې د تولید شوي پلاستیکو شاوخوا 90% لا هم شتون لري چې ډیری یې په سمندر یا د نړۍ په کچه په ځمکو کې دي، چې دا په چاپیریال او د انسانانو پر روغتیا اغیزه کوي. د کثافاتو د دې مخ په ډیریدو سطحې د مخنیوي لپاره ډیری ښارونو، ایالتونو او هیوادونو د پلاستیکي کڅوړو پر استفادې بندیز لګولی. اسلام آباد په دې وروستیو کې د پاکستان مړنی ښار شو چې د دې سترې ستونزې د راکمولو په لاره کې ګام پورته کوي. نورحال په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې اسلام آباد پر پرچون پلورنځیو او نورو سوداګریزو مرکزونو کې د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو بندیز پیل کړ، ځایي خلک بیلابیل خبرګون ښیي. د اسلام آباد اوسیدونکی عمران وایي:
تل په لومړي سر کې د بدلون منل سخت وي، خو موږ خوښ یو دا به په اوږد مهال کې زموږ لپاره ښه وي.
فریده بیبی چې د اسلام آباد اوسیدونکې ده، بیا بل نظر لري.
دا یو ډول ستونزه ده. زه به د لارې نه مارکیټ ته راتلم او شیان به مې اخیستل. اوس باید یو کڅوړه هم راوړم.
د حکومت د نوي تګلارې سره سم هر څوک چې د پولیتین یا پلاستیکي کڅوړو تولید، پلورل یا کارول هڅه وکړي، $10 به جریمه شي، چې دا د یو کارګر د یوې میاشتې تنخوا جوړوي. خاري ادارې اوس د خلکو په ماینس کې د بوهاوی رامنځته کولو کوښښ کوي چې دا بندیز جدي ونیسي. په اسلام آباد کې د کمشنر مرستیال حمزه شفاعت وایي:
اگر کوئی پروډکټ ہے جو کہ پلاسٹک
دا پټولو پلاستیکي توکو باندې بندیز نه دی. عام خلک لدې څخه پوره خبر نه دي. په پلاستیک کې پیچل شوی توکي لکه ډوډۍ او د اوبو بوتل او داسې نور شیانو باندې هیڅ بندیز نشته. بندیز یوازې پر پلاستیکي کڅوړو باندې چې یو واري کارول کیږي او بیا یې ساتل کیږي. اوس داسې خونه کیږي چې تاسو د دوکان یو شی واخلئ، په پلاستیکي کڅوړو کې بیا یې سیواچوئ، نو د سودا د انتقال لپاره د کورنا د ټوکرو جوړ شوی کڅوړې راوړئ او د کثافاتو په کمول کې مرسته وکړئ.
کاغذ یا د جامو څخه جوړ کڅوړې اوس په پلازمینې اسلام آباد کې د پلاستیکي کڅوړو ځای نیسي. خو دا نوی قانون د پلاستیکي کڅوړو سوداګر او کاروبار کوونکي اندېښمن کړي دي.
زه د دې کڅوړو د بندیز لپاره هیڅ مواجه ټکی نه وینم. کله چې بدیل ته آسانه لاسرسی نه وي، خلک ورته پلاستیکي کڅوړې د ګاونډي ښار راولپنډي څخه راوړي. زموږ د پلور کچه راکته شوې او تر 50% څخه ډیر زیان یې اړولی دي.
د ښار اداره او ځینې اوسیدونکي په دې باور دي چې د پلاستیکي کڅوړو پر ځای د کاغذي یا د ټوکر کڅوړو څخه د استفادې فضا برابرول به ممکن یو څه وخت ونیسي. کالیرا نانرستانی، د امریکا غک آشنا رادیو، واشنگتن.
دا هم د ورځې په مهم خبرونو لاندې کتنه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو له زندان څخه 14 زندانیان خوشي شوي دي. د دفاع وزارت د ویم رسیال فواد امان نن جمعه امریکا غږ ته وویل چې دغه زندانیان پرون شپه د کومندوز وکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال د نهر سراج ولسوالۍ په دین محمد کلی کې د طالبانو له زندان څخه خوشي شوي دي. د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ د دی حاجی سیمې اوسیدونکو وایي وسلوالو طالبانو پرون شپه پر یاد کلی تر برید وروسته د سیمې 15 ځوانان له ځان سره ناڅرګند ځای ته وړي دي. دوی نه پوهیږي چې طالبانو یاد کسان په کوم جرم له ځان سره وړي دي. د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په حق لا په تازه راپور کې ویلي چې په تیرو 4 کلونو کې په افغانستان کې 3500 ماشومان وژل شوي او 9000 نور ټپي شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونو نن جمعه په بغداد ښار کې پر هغو مظاهره کوونکو ډزې کړې چې د 4 ورځو راهیسې د بیکارۍ، کمزور او عامه خدمتونو او فساد پر ضد راغونډ شوي دي. د ایف پی خبري اژانس یو خبریال راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو د هوایي ډزو پر ځای مخامخ په مظاهره کوونکو ډزې کړې دي. هغه ویډیوګانې چې د مظاهره کوونکو څخه اخیستل شوي دي ښکاره کوي چې مظاهره کوونکي له ډزو سره سم تښتي. جرمنی نن جمعه د برېټانیا د حکومت له هغه اقدام څخه هرکلی وکړ چې د اروپای اتحادیې نه د برېټانیا د وتلو یا بریکزټ د بنبست د ماتېدو لپاره یې کړی و. هغه څه چې د برېټانیا لومړي وزیر بورس جانسن د لومړني وړاندیز په توګه معرفي کړی دی. د هانګ کانګ اجرایه مشر کاری لام په وروستي اقدام کې مظاهره کوونکي د ماسک له اغوستلو منع کړی دی. میرمن لام دا بندیز نن جمعه اعلان کړ او د څلورو میاشتو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرو په لړ کې د تاوتریخوالو زیاتېدل و غندل. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د روسیې او چین اړیکې د دوه اړخیز اعتماد او همکارۍ په برخه کې بې ساري حتی رسیدلې دي.
ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماښامنۍ خپرونې لومړۍ برخه البته پای ته رسیږي. د لږ ځنډ وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونې پیلېږي. تر بیا مو په الله سپارم.